نظر شماست.
سلام، اته بجې شوې. په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات تجمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنځشنبه ویلي وو هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ لا تیا تر سلو پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو، خو احمدي وایي چې دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو کوششونو اور الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، او دغه نفس د تورخم للیارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزي کاکړ په وینا د دغه افغان زوی له هم په کراچۍ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته د لېږدولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک غاړې بم په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د رویټرس اژانس راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخوانی 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومتي ځواکونو سره ملګري شوي دي. د ویلي په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژۍ سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه، یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف، خارکیف، ژیومیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان د تیر جمهوری حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخنې سره هم د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
ده تروریستی ډلې د استخبارات لخوا هر ورځ په خواري فوجان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو کې په اجباري ډول لخپلې خاورې نه باسي.
Although Turkey has
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتون کول وړ شمیر لري، بیا یې هم لخپل پلو د افغانانو اجباري استلو ته دوام ورکړی دی.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. د دې تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو د غوګیست په روانه خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. که ماشومان لري چې د خوانځي وي نو په کار ده چې د دې خبرونه اوریدو ته کېنوي. اوس هم راځو راپورونو ته. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشي کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي، خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو دا غانی ثابت کړی.
د جمهوریت نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو لکبل خپل نوم واخلي وای، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخواني پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندیشمن کړی دي. د ډګرمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، ترڅو ورځنۍ شکنجې او هل ډبول وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري لتنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بیلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګري ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چوي هله کو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او نورو کړهونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وای، په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوش کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناستي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
از دنیا او جامع جهانی و بزرګای افغانستان
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیلمن یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وای هیڅوک یې شاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوری نظام کوم سرتیری یا دوړ رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد موږ نه لرو چې د خوانو او پوځیانو یا مسلدارانو وجل تایید کی. یو کله کله افواهات وي، یا د سوي ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمه او داوی د دې باعث کیږي چې کله کله څوک دعوه پی وکړي نو خو شخصي موضوع یو وخت کار هم کړی ولی یو پیک هم شوی سیاسي اړخ نه لري په دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع یو ورې موږ نه تاییدو داسې پیکې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمیره شاوخوا 3.5 لک شودل کېده ډېر ورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپل لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپل اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمیر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. یوناما په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا او برېټانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو خوا په ورستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوب کولای بلکې د دغه ډول نیول واغیز پر ټولنې زیاتې. خو د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیر افغان میرمنې د خپل حقوقو غوښتنه کوي او لدین نه پشاکيږي. د دې خبر پاڼې په حواله یو نما چې لتیریوي ونی راهیسي په افغانستان کې لزيات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د ورستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړي. دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقوقو نه برخمن کېدل دوی حق دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان میرمن خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغان میرمن د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبه په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترض میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکریسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې دوی کړي ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتن کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله کې اعتماد او اړیکې وي بیا سوې تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو ترڅنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي ډیری افغان میرمنې د خپل اساسي حقونو غوښتنه کوي. بل خو د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکلی وو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې خپل سره په مرکه کې پوښتلي طالبان ولې د خزو د غغونو په خاموشه کولو بوختي. هغه ویل
دا چې طالبان ولی د خزی غاګ چپوي او خاموشوي زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د خزو د هغه اساسي خاص چې دوی وي ډوډۍ کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د خزو یا د غوښتنه د خزو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک په هر کتاب کې په هر دین کې په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کې تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنی چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږه کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دادی چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ده، هغه حقوق چې ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوزو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په آن کچیر دا وضعیت دوام پیدا کی، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم با لنوي، او د دوی نه صرف لنوي بلکې د دوی مشروعیت مغسمه غولې دل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلې، د دوی مشروعیت به نور هم په چالش سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولي یعنی څوک به نه پیژني، او په څنګ کې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بلاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د شوزو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د خزو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړی ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د خزو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري نه وتل چې دوی وایي چې خزي پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پیغام ډیر شان هغه نه غواړم چې تکرار کوم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د خزي هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او لیبل خوانه ابزاري استفاده هم کړی ده تر یو حده پورې. بلې،
د خزو د حقونو فعال نظیفه حقپال و چې د طالبانو لخوا پر خزو د خزو پر فعالیتونو کارونو او هڅو د فشارونو پر ځای دوی خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کنده خزه یې ما غوامي مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډالو کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ یواتو میاشتو کې نږدې 15 افغان پناهغښتونکو له خپل خوري استلې. دغه پناهغښتونکو د ځمکې لاري ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وشو ده. د دغه بنسټ د آسیا د برخي امرستیالي مشري پاترشا گاسمن تیر ماښام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخه چې پرون د بشری حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتومیاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه ویلي دي چې د افغانانو اندیښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروابیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکی چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغه سپیشو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګول ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت مرستيال په 13 فبراير میاشت کې ویلي وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناه غوښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 360,000 نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورنه په قطر کې د فوتبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچانو د څارلو لپاره د قماندې او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار واخلي. د قماندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشتوي. تفصیلي اسمت ساروان راکوي.
اټکل کې چې د فوتبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یو جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغالو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ لوشید قماندی او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاری. قطر د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژي په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولای او پیژندل شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هر برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قماندی او کنټرول له خونی د لوبغالو دروازې کنټرولولې شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پرلندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په لومړی وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه په انسانانو وازمایل شوه. برېټانیایي څېړونکي وایي ډېره هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کېږي.
په برېټانیا کې ساينس پوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړی وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس تر راپور لمخې ساينس پوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوې وینه وازموي، هغه ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ، دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کېږي، یعنی ډېر کم دی، یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لاستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونۍ په خاصو ناروغیو اخته دي او پر لپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه شدي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یو ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم ازمیښتونو ته اړتیا ده، خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو له پیغامونو
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو، خاصا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې اوغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر او کدو بولدک بارډر یا پاکستان ملیشي او پولیس وسره ډېر ظلم او تیری کوي او د اوغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بېزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي، نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د مو ازموینو وخت را رسیدلې ده، د سالانه امتحانو وخت را رسیدلې ده، نو د ټولو والدینو، مشرانو، ورونو نو موهله هم ده چې خپل کشران، خويندې، ورونه و مطالعه ته آماده کړي او تشویق کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښه نمرې ترلاسه کړي.
نو ګورو کې نو کوم سلاکسته کومه لاره جوړسته خو شوي ټول د خپل طبیعت کارونه په ګورو کې روان دي. هولایدو کایستاسی مون کاکټل ورپلو چارواکي ورسه وسی یو دی اړباب سیم یا یو کمبار کمپاسی په شوی دی موږ دی فار پاله کې انټرنیټ واتس اپ خل ویر پټنګ زوم کې یخم یو نه بیا غونډې ته مونډي وی بل خواته دا غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری وخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالي سره څخه در سره پلان کیم. نو زما غوښتنه دا ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور وایي سی دغه ظلم او زور او ذاتی پریش دی که پری نش دی پایلی به ډیری خرابی وي او ان شاء الله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
ازادي رادیو ته غوګیست د رادیو ترڅنګ مخ خبرونه پر وی پانه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم ورو ورو وخت 8:30 کېدون کې د مخکل دی چلاړ شو درس سات خبرونه وورو. تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې سوکالۍ او ثبات ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي